السلام علیکم په افغانستان کې انده سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله چې د خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو په کابل کې د راسا ټلویزیون مسول مدیر او یو خبریال د طالبانو د لس میاشتنی بند وروسته خوش شول. د افغانستان د خبرالانو مرکز په یو خبره شوي بیان کې ویلي چې په کابل کې یوې باخبره سرچینې ورته ویلي چې د راسا خصوصي ټلویزیون مسول مدیر غلام محیودین صاحبزاده او د دې ټلویزیون خبریال جهاد مل حبیبي د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال د بګرام له زندانه خوش شول. ویل شوی چې دوی د تیر کال د دلوی میاشتې په دیرشمه د طالبانو د استخباراتو ریاست کارکوونکو له لوري په کابل کې نیول شوي وو. د استخباراتو کارکوونکو د نیولو پر د هغوی د نیولو پر مهال د رسا ټلویزیون کمپیوټرونه هم ضبط کړي او د دې رسنۍ دفتر یې تړلی دی. وروسته په کابل کې یوې محکمې د روان کال د حمل میاشتې په څلورمه دغه دوه خبریالان د واکمنې ادارې پر ضد تبلیغاتو په تور هر یو په لس میاشتنی بند محکوم کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو محاکمه او د لس میاشتو لپاره د هغوی د ازادۍ سلبول غندلي او ویلي دي چې دا خبریالان یوازې د خپل ژورنالیستیکي کار له امله نیول شوي وو. د رسا خصوصي ټلویزیون په 1991 لمریز کال کې په کابل کې تاسیس او په فعالیت پیل کړی و. دې ټلویزیون ټولنیز او ورځني راپورونه جوړول او همدارنګه د اقلیم او وحشي ژوند په اړه بهرني مستند راپورونه بیا خپرول. دې مرکز ویلي سره له دې چې د رسا ټلویزیون دغه خبرې لاندې خوشی شوی خو دا رسنۍ لا هم تړلې ده او تر اوسه ورته د بیا پرانستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او د رسنیو فعالان د طالبانو په توقیف کې دي چې ځینې د طالبانو د محکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 6500 افغانان ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه و خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني دی پی خبری آژانس راپور له مخې د وزارت د دوشنبه په ورځ د آژانس ته وویل هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشو چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغېزمنو کسانو ته په تیرو څو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د نوې ډیلي د ترهګرۍ ضد ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې د هند ترې ادارې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د یوه خونړي برید تر شا د پاکستان لاس دی او په تړاو یې شپږ کسان رسمن تورن کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تورنو کسانو له ډلې درې وژل شوي او دوه نور د هند په توقیف کې دي. بریدګرو په اپریل میاشت کې په ترسره شوي برید کې شپږ کسان ووژل چې ډیری یې هندو سیلانیان وو. د برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ څو ورځنۍ شخړې راوپارولې او په یوه بشپړه جګړه کې د دواړو هیوادونو د ښکېلتیا خطر زیات کړی و. نوې ډیلي د اپل ګرام په تفریحي ښارګوټي کې پاکستان د لاس لرلو کوبخې نوې ډیلي د پلګام په تفریحي ښارګوټي کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړی خو اسلام آباد دا هداوی رد کړی دی. د رزیسټن فرانت په نوم یوې پټې ډلې په پیل کې د دې برید مسؤلیت منلی و. د امریکا متحده ایالات وایي دا ډله د لشکر طیبه چې د ملګرو ملتونو لخوا یوه ترهګره ډله اعلان شوې او مرکز په پاکستان کې دی تر چتر لاندې فعالیت کوي. د هند د پلټنو ملي ادارې NIA په دغه برید کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه ویلي چې دې هېواد په پلان تنظیم او د ترسره کولو لپاره د اسانتیا په رامنځته کولو کې رول درلود. دغه راز دې ادارې ویلي چې پاکستانی سمبالونکی ساجد جت هم تورن شوی دی خو دې ادارې د هغه د ځای په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. امریکایي او اوکراینی چارواکي وایي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ترسره شوو دوو ورځنیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د راپورونو له مخې واشنګټن کیفته د ناتو د پنځمې مادې له مخې د متقابل دفاع ژمنې ته ورته د امنیتي ضمانتونو وړاندیز کړی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې سره له دې چې د ځینو مهمو موضوعاتو لکه دا چې په ختیځ دونسک سیمه کې به هغه سیمه چې تر اوسه د کیپټر کنټرول لاندې دي له څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي لا هم پوښتنې پاتې دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. ترامپ پرون دوشنبه د دسمبر په 15مه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل موږ هڅه کوو چې دا کار بشپړ کړو او زه فکر کوم چې اوس تر پخوا ډیر نږدې شوي یو. دا وروسته له هغې چې د اروپا امریکا او اوکراین پلاو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په برلین کې څو ورځې خبرې اترې ترسره کړې. د امریکا لوري په مذاکراتي ټیم کې د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف او د ترامپ زوم جارد کوشنر ګډون درلود. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن سه‌شنبه د 1404 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې 15مه د 2015 کال د دسمبر 14مه ده. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې جرمني وایي شاوخوا 650 افغانان چې په جرمني کې د میشتېدو په تمو رد شوي دي. دغه راز به واورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې جرمني ته د افغانانو چې په پاکستان کې د هیواد ته د تلو انتظار باسي د لیږدولو او د هغوی پر کیسونو غور د جرمني لپاره یو لومړیتوب ده. اروپایي ټولنې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 5 میلیون یورو یو پروګرام پیل کړی دی.
یک اقدام بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر شوه خو خوبتر. دا یو ډیر ښه اقدام دی او که دوی نورې مرستې وکړي نو ښه به وي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په افغانستان کې د برېښنا دوامداره پرچاوی او د خلکو په ورځني ژوند اغېز کړی دی.
که برق در چا ضرورت اینو برق نه چیوی برق نه در ضرورت هر چا دی چیوی
سوگم کاری و که برق جور کی.
او په خوست کې د حرفوي او مسلکي زده کړو یو کورس څخه فارغ شوی خوښ دی چې هغه زده کړې چې ترلاسه کړي ښایي دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
زره که چېرې موږ په ټولو برخو کې کار وکړو زموږ ته به نوره برخه پاتې کېږي. موږ نشو کولی چې د کمپیوټر ساینس په یوه برخه کې بیا ښه تخصص وکړو یا ښه مخته پرمختګ وکړو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویل شاوخوا 650 افغانانو ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه و خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې دې وزارت د دوشنبه په ورځ دې آژانس ته وویل چې له هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغیزمنو کسانو ته په تیرو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د جرمني حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته د رد رسمي لیکونه واستوي چې په اوس وخت کې په پاکستان کې د جرمني د ویزې په تمه دي او دا کار ځکه کوي چې د دوی په وینا نور د منلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. خو د راپور له مخې د منل کېدو د دو نورو پروګرامونو له لارې لا هم د دې تمه شته چې 300 نور افغانان ښځې او نارینه جرمني ته ولېږدول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانانو شمېر ټول ټال 101 تنه یاد کړی چې په خبره اوس په پاکستان کې منتظر او د جرمني د حکومت له ملاتړ څخه برخمن دي. دا هغه افغانان دي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړي او پر دوسیو غور روان دی. د افغانستان لپاره د منلو په فدرالي پروګرام کې شامل شپږ سوه نولس تنه یې دی. هغو دوه اتیا نارینه او ښځینه پخوانیو کارکوونکو د کورنیو غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې څلور کاله وړاندې په دې هېواد کې د جرمني له ادارو سره کار کړی و. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبانو کابل ونیو، ډیری هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی و له دې ویرې چې طالبان به غچ ترې واخلي د ځان ژغورلو لپاره پاکستان ته ولاړل. ډیری افغان کورنۍ له میاشتو او ان کلونو راهیسې په اسلام آباد کې بند پاتې دي او له هغه هېواده د وتلو انتظار باسي. د جرمني محافظه کار ائتلافي حکومت په مئی میاشت کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړو زیانګالو افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاو. په دې پروګرام کې د جرمني ادارو او بنسټونو پخواني ځایي کارکوونکي لکه وکیلان او خبریالان، د هغوی خپلوان او هغه کسان شامل وو چې د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ وو. د دې پروګرام له ځنډېدو سره سره یو شمېر افغانان چې د جرمني په محاکمو کې دعواوې ګټلې په دې بریالي شوي چې د جرمني ویزې ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې دغو افغانانو شمېر چې ویزې ترلاسه کړي او جرمني ته لیږدول شوي له 300 کسانو اوړي. دوی پر چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د ترکیې استانبول او له هغه ځایه جرمني ته انتقال شوي دي. د راپور له مخې پاکستان جرمني ته د روان کال تر پایه وخت ورکړی چې د خپلو پروګرامونو له مخې د ټول هغه افغانان هېواد ته ولېږدوي که نه هغوی به بیرته افغانستان ته ډیپور شي. تېره میاشت د جرمني حکومت یو شمېر دغو افغانانو ته چې په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه و وړاندیز وکړ چې که له دغه پروګرام څخه ووځي او جرمني ته د تلو ډډه وکړي نو به ورسره د پیسو مرسته وکړي. ویل کېږي چې لسګونو کسانو چې دقیق شمېر نه دی ښودل شوی دغه وړاندیز منلی دی. لبل خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هېواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی چې د دغو کسانو لیږ د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. نور په دې راپور کې
داسې مهال چې په پاکستان کې د بې اسناد افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ شي. نوموړي په هغه هېواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت خراب بللی او ټینګار یې کړی چې دغه کسانو لیږد چې د ده په وینا جرمني ته د لیږد قطعي ژمنې لري د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د جرمني ویلټ ورسپانې د واټفول له قوله لیکلي چې اړینې څېړنې او دغه راز الوتنې اوس په چټکۍ ترسره کیږي. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې د جرمني له لوري د منل شویو افغان پناه غوښتونکو لپاره په هغه هېواد کې د پاتې کېدو لپاره د شپږو میاشتو تمدید ترلاسه کړی. خو دې تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د راتلونکي میلادي کال له پیله په جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. یوهان واټفول د کډوالو د منلو په پروسه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت رول ته په اشاره سره ویلي له ټولو ارزونو وروسته د ځینو افغانانو د منل کېدو او یا هم نه منل کېدو په تړاو پریکړه د دغه وزارت پر غاړه ده. خو نوموړي خبرداري ورکړی چې که په دې برخه کې نور ځنډ رامنځته شي نو پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال به افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوي او له تېرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دی ردي وایي پاکستاني پولیسي ژوند حرام کړی دی. دوی وایي د جرمني حکومت باید له پاکستان سره خبرې اترې وکړي تر څو دوی ته په دې هېواد کې د پاتې کېدو زمینه برابره شي او دغه راز جرمني دی د دوی لیږد ژر تر ژره ترسره کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي حدیثی رحیم زئی آزادی راډیو ته وویل
د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا سمون کار نه شو کوی. نو زما سړی هم ریپورټ شو په ډېر مشکلاتو کې هلته هم د طالبانو له نظر خشونت شوی او وهل ټکول هم ډېر شو هزار اذیت شوی. نو بېرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بېرته راغی. لطفا موږ جرمني نه غواړو چې موږ ته هر څه زر کېږي، موږ سره د مرسته وکړي، موږ ته زموږ ویزې راکړي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان پناه غوښتونکو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پرې میاشتې کېږي چې ویزا مې ختمه شوې او هر اسانه امکان لري چې زه ریپورت سم او په دې برخه کې نه د جرمني سفارت او نه یو این ایچ سی آر له موږ سره مرسته کولای شي. د روان کال په مارچ میاشت کې مو د انتقال لپاره بیا میډیکل وسو خو تر اوسه نه یو انتقال شوی.
دوی وایي له پاکستان د شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې وار له مخه جرمنی او شمیر په خوانی افغان همکاران لدی هواده شړل شوی او اوس په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. د جرمنی ځواکونو او په خوانی افغان همکار چې په روسي کې لخپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستان افغانستان ته استل شوی د نوم د نخ پرېدو او غک بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په پټه ژوند کوي.
په ژوند هم خطر کې دا او په پټه ګرځو او بیا کوشش کوو چې ویزه واخلو بیرته لاړ شو پاکستان ته. له یوې خوا اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا دلته ستونزې او مشکلات دی. هیله مو ده چې دا زموږ په کیسونو کې او زموږ په کارونو کې تیزوالی راشي.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د ډسمبر په 12مه په پاکستان کې میشتو جرمني ته د لیک په تمه یو شمیر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې د پناه غوښتنې د رد ایمیلونه ترلاسه کړي. دوی ویلي وو چې لږ تر لږه 350 کسانو دغه ایمیلونه ترلاسه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول په خپلو تازه سرګندونو کې بیا د دې کسانو شمیر 650 تنه وخود او وی ویل په دې برخه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی. د لډیرو جزئیاتو ورکولو پرته زیاته کړه چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه د ټولو حقوقي او واقعي اړخونو له سنجولو وروسته کړې. له دې وړاندې د ډسمبر په 10مه د جرمني فدرال حکومت اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخواني زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان هغه هېواد ته انتقال کړل. خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. یادونه ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوی وه له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اروپایي ټولنې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د یو پروګرام د پیلېدو اعلان کړی دی. ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام به چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ثبات پروګرام په نوم یادیږي راتلونکې میاشت پیل شي او 3.5 کاله به دوام وکړي. یو شمېر ښځې، ځوانان او هېواد ته نوي ستنې شوي هیله مند دي چې د دغه پروګرام پر اساس به دوی ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره یې د 5 میلیون یورو پروګرام پیل کړی دی. د اتحادیې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 15مه په یو بیان کې ویلي چې د دې پروګرام د پلي کولو تړون چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام نومیږي له نړیوال مالي شرکت IFC سره لاسلیک شوی چې د نړیوال بانک غړی دی او په ټوله نړۍ کې د خصوصي سکتور پراختیا هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا پروګرام به په کوچنیو او منځنیو تشبثاتو کې پانګونې ته اسانتیا برابرې کړي، د متشبثینو ملاتړ به وکړي، مالي خدماتو ته لاسرسی وکړي او د ښځو، ځوانانو او راستنو شویو پر اقتصادي ګډون تمرکز وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام به راتلونکي میاشت پیل او د 3 کلونو شپږ میاشتو لپاره به دوام وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شرط سفیر ورنیکا ویلي چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د اروپایي ټولنې د هر اړخیز ملاتړ یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې په بیان کې د نړیوال مالي شرکت IFC د منځنی ختیځ، پاکستان او افغانستان لپاره د سیمه ییز مشر خواجه آفتاب احمد پاولا ویل سوی چې که څه هم هیڅ یوه واحده هڅه ټولې ننګونې نسی حل کولای، خو د سوداګرۍ پیاوړتیا، د خلکو د معیشت ساتنې او د هیواد بیا جوړونه کې د افغانانو ملاتړ د انساني کرامت عملی لاره ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې، ځوانان او راستانه سوي چې د دې پروګرام لپاره د هدف ګروپونو په توګه معرفي سوي هیله مند دي چې دا اقدام به د کار واقعي فرصتونه رامنځته کړای شي. سوداګري او د افغانستان په شمال کې د خیاطۍ د یوې کارګاه مسؤلې سلیمې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل
بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر شوه خو خوبتر. دا یو ډیر ښه اقدام دی او که دوی نوری مرستې وکړي نو ښه به وي چې نه یوازې د هغو کسانو ملاتړ کېږي چې نوی کار پیل کوي، بلکې د نورو خلک ملاتړ هم کیږي چې منځنۍ کچې دي او کوچنۍ او لویو کارګاو لري، هغوی هم ملاتړ ته اړتیا لري. ممکن له اقتصادي ستونزو سره مخ وي او نشي کولای هغه تجهیزات او اسانتیاوي واخلي او چمتو کړي چې دوی ورته اړتیا لري تر څو خپل کار پرمخ بوزي.
په کابل کې یو ځوان چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، هم وایي چې مهارتونه لري خو د کار فرصتونه یا مالی ملاتړ نه لري.
زه اوس مهال بیکاره یم، کار نه موندل کیږي، زما اقتصاد ډیر کمزور دی. ما 15 کاله د رسنیو ژوندیو خبرونو په تخنیکی برخه کې کار کړی دی. ډیر هڅه مې وکړه چې بیا په تلویزیون یا بل ځای کې کار ومومم.
له پاکستان یو افغان راستون شوی ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د کارموندنې فرصتونه رامنځته کول ځان بسیاینې ته د دوی د راستنېدو لاره ده.
یک مومې چې از پاکستان آمدیم په کابل بازار چن نفر
ته یو میاشت کې چې مونږ له پاکستان کابل ته راغلی یو، څو ځله بازار ته تللی یو خو کار نشو موندلی. دلته زمونږ ژوند دی رستو زمان دی، موږ له حکومت او مؤسسو ته مل روچه همکاري وکړي او زمونږ لپاره کار ومومي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې بیکاري زیاته سوې، ځکه ډیری شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي یا له دې هېواد وتلي، اقتصادي او خدماتي پروژې بندې سوې او پورونو او مالی خدمتونو ته لاسرسی هم محدود سوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ښځې په ډیری دولتي ادارو او خصوصي سکتور کې له کار کولو منع کړي او دې محدودیتونو بیکاري زیاته کړې، د کورنۍ عاید یې کم کړی او دوی یې له اقتصادي فرصتونو محروم کړي او ډیری تعلیم یافته او مسلکي ښځې اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي یا مسلک بدل کړي. د کار نړیوال سازمان ILO او د ملګرو ملتونو نورو ادارو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری د لوړې کچې په اړه راپورونه خپره کړي او خبرداری ورکړی چې دا ستونزه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام UN Habitat وایي په افغانستان کې د برېښنا دوامداره کمښت د خلکو پر ورځني او اقتصادي فعالیتونو ډېر اغېز کړی دی. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې د برېښنا دغه راز لامل شوی چې یو شمېر ماشومان د شپې لخوا سمې زده کړې ونه کړي. په عین حال کې د افغانستان بېلابېلو سیمو کې د یو شمېر فابریکو خاوندان هم د برېښنا له پارچاوو شکایت کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام UN Habitat وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغېز کړی. یادې ادارې د یکشمې په ورځ د ډسمبر په 14 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پرلپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. UN Habitat ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامداره او اوږدمهاله حلارو تاړتیا لري. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو خارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي، وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 10 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري.
برق نه درلود او مخکله هم برق نه درلود. له سابق نه موږ د شمسي سولر نه استفاده کوو.
برق د هر چا ضرورت، اینو برق نه چی وي برق نه ډېر ضرورت ارچا دی چې وي
څوک همکاري وکړي برق جوړ کړي ښه دی.
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسؤلین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسؤل فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې دوه تر درې ساعتونو پورې برېښنا ورکول کېږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمنځ د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې به 10,000 میګاواټه برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میګاواټه عامو خلکو او 6,000 میګاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته له لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پروختیا، امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامنو هیوادونو څخه دی او ډیری کورنۍ د خپل ورځینو اړتیاو لپاره له لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیری برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 260 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ د برېښنا کمپیوټر ساختمان د موټر د ترمیم او ماشینکارۍ د مسلکي او حرفوي زده کړو له 5 بیلابیلو برخو 395 کسان فارغ شول. دغه فارغان وایي په دې انسټیټیوټ کې د دوی د عملي زده کړو ډیری وسایل او تجهیزات پخواني ول چې د دوی په خبره د اوسني وخت د اړتیاو ځواب ویونکي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د دې ولایت ټول مسلکي انسټیټیوټونه د پر معاصر ټکنالوژي وسایلو او امکاناتو سنبال کړي. نور حالې د مشال راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د حرفوي او مسلکي انسټیټیوټونو د 12 او 14 ټولګیو فارغان په نړۍ کې د تخنیک او ټکنالوژي د برخې اوسنی چټک بدلون او پرمختیا ته په کتو غوښتنه کوي چې د دوی د عملی زده کړو وسایل او امکانات دي د اوس وخت د اړتیا او د کار د بازار د غوښتنو سره سم برابر او تنظیم شي. یاد زده کوونکو او محصلانو دا څرګندونې د دسمبر په 14مه د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ د کمپیوټر ساختمان، برق، د موټرو ترمیم او ماشین کاری لپینځو څانګو څخه د 395 کسانو په فراغت غونډه کې وکړي. یو تن فارغ زده کوونکی نعمت الله عادل مشال راډیو ته وویل
د برق د استفاده د زیاتېدو لپاره د برق د انجینرانو کمای هم دلته موږ یې احساسوو. په دې خاطر چې موږ په دې برخه کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان ولرونو له دولت څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته د زده کړو زمينه په معیاري نړیوال سټانډرډ ډول برابر کړي، لکه په داخله د افغانستان کې شو او که خارج د افغانستان شو.
د مسلکي او حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي په نړۍ کې اوس تر ډیره زده کړې تخصصي شوي، خو دوی د پخوا په شان عمومیت زده کوي چې په دې صورت کې نشي کولای د بریالیو او مسلکي اشخاص او کارګرو په توګه کار وکړي. یا بل تن فارغ زده کون که رضوان حمید بایی
نو بعد کمپیوټر ساینس هر مسله هم په جدا بخ کې د تخصص کله د نتورک سره ګدام په نتورک کې د ډیټابیس ویب اپلیکیشن یا دغه نور ډیسټاپ اپلیکیشن په برخه کې د بزنس نو تر ډیسټاپ برخه کې زړه کچره مون پټول غوا کار وکول د مون ته به نور برخه پته کې مون نشه کوی چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې بیا خو تخصص وکیا خو مخته پرمختګ وکړو.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ مسؤلین هم مانی چې میخانیک د افغانستان په کچه د مسلکي زده کړو له سابقه لرونکو ادارو څخه ده، خو وسایل او تجهیزات پخوانی دي او نوی کولو ته اړتیا لري. د میخانیکی انستیتیوت عامر سیف الرحمن مزدومیار ویل
خو تخنیکی انسټیټیوټ چې دا د زون په سطحه یو ډیره سبیکا لري، یعنی په 1386 کال کې تاسیس شوی. که څه هم ودنۍ لري خو دغه بربر حالې ودنۍ ترمیم ته اشد ضرورت لري. په دې ورکشاپونو کې ډیر مواد لرو، هغه مواد چې دي پخوانی دي، نو اوس په اوسنۍ وخت سره هغه نخري چلنه تکیه مثال تمول نخري. نو موږ له افغانستان اسلامي امارت ولرتبه چراغ څخه هیله ده چې دغه تاریخي انسټیټیوټ ته پاملرنه وکړي.
یاد دیوی په خوست کې د مسلکی او حرفوي زده کړو 14 انسټیټیوټونه فعالیت لري چې 15 یې په مرکز او 9 نورې په ولسوالیو کې دي. په یادو انسټیټیوټونو کې شاوخوا 2.5 زره زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوخت دي، چې د دې برخې ډیری فارغان بیا په آزاد بازار او ځینو خصوصي ادارو کې ځانونو ته کاروبار او مشغولتیا پیدا کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل وشتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
سلام و خسته نباشید، به برنامه دری رادیو آزادی خوش آمده. توجه کنید به خبرها. مدیر مسئول و یک گزارشگر تلویزیون رسا در کابل بعد از 10 ماه از زندان طالبان آزاد شدند. یک منبع آگاه در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که غلام محی‌الدین صاحبزاده مدیر مسئول و جهادمل حبیبی گزارشگر تلویزیون خصوصی رسا حوالی ساعت 4 بعد از ظهر روز دوشنبه 24 قوس از زندان بگرام آزاد شدند. این خبرنگاران به تاریخ 30 دلو سال گذشته توسط کارمندان ریاست استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و کارمندان استخبارات ضمن ضبط کمپیوترهای تلویزیون رسا دفتر این رسانه را نیز بستند. بعدن محکمه در کابل به تاریخ 4 حمل سال جاری این دو خبرنگار را به جرم تبلیغات علیه اداره حاکم به 10 ماه زندان محکوم کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان محاکمه این دو خبرنگار و سلب آزادی آنان به مدت 10 ماه را محکوم کرده و گفته که این خبرنگاران به خاطر کار خبرنگاری بازداشت شده بودند. تلویزیون خصوصی رسا در سال 1398 شمسی در کابل ایجاد و راه‌اندازی شد. این تلویزیون گزارش‌های اجتماعی و روزمره تولید می‌کرد و همچنان گزارش‌های مستند خارجی در زمینه اقلیم و حیات وحش را بازنشر می‌کرد. این مرکز گفته است که با وجود آزادی این دو گزارشگر، تلویزیون رسا بسته است و تا کنون به آن اجازه بازگشایی دادن نشده است. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر دست کم 5 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در بازداشت هستند و برخی از آنان توسط محاکم طالبان به زندان محکوم شدند و دوران محکومیتشان را سپری می کنند. مقام های ایالات متحده و اوکراین اعلام کردند که در جریان 2 روز گفتگو با هدف نزدیکتر ساختن پایان تهاجم روسیه پیشرفت چشمگیری حاصل شده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، واشنگتن به کیف تضمین های امنیتی را پیشنهاد کرده که بر اساس تعهد دفاعی جمعی ماده 5 ناتو الگو گرفته شده است. در حالی که هنوز پرسش‌های درباره مسائل کلیدی از جمله سرنوشت مناطقی که کیف همچنان در شرق دونسک در اختیار دارد باقی مانده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که به نظر می‌رسد توافق برای پایان دادن به بزرگترین و مرگبارترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بیش از هر زمان دیگر نزدیک‌تر شده است. ترامپ روز دوشنبه 15 دسامبر پس از آن که هیئت‌های اروپایی، آمریکایی و اوکراینی چندین روز گفتگو در برلین داشتند، در قصر سفید به خبرنگاران گفت که ما تلاش می‌کنیم این کار را انجام دهیم و فکر می‌کنیم اکنون بیش از گذشته به آن نزدیک شده‌ایم. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که ما گفتگوهای متعدد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشتیم و فکر می‌کنیم اکنون بیش از هر زمان دیگری به نتیجه نزدیک شده ایم و خواهیم دید که چی کار می‌توانیم انجام دهیم. او در مورد اینکه چه زمان با پوتین گفتگو کرده است جزئیات ارائه نکرد. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که گفتگوها در برلین دشوار اما مفید بودند و مذاکره کننده ارشد او رستم عمروف نیز اعلام کرد که در برلین با حضور استیف ویتکوف نماینده ویژه قصر سفید و جارد کوشنر داماد ترامپ در میان دیگر مقام‌های آمریکایی پیشرفت واقعی به دست آمده است. اداره مبارزه با تروریسم دهلی نو روز دوشنبه 24 قوس اعلام کرد که پاکستان در پشت حمله خونین بر گردشگران در کشمیر تحت اداره هند دست دارد و در پیوند به این رویداد 6 تن را رسما متهم کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از میان افراد متهم 3 نفر کشته شدند و 2 تن دیگر در بازداشت هند به سر می‌برند. در این حمله که در ماه اپریل انجام شد 26 نفر کشته شدند که بیشتر آنان گردشگران هندو بودند. این رویداد چندین روز تنش میان دو کشور همسایه را برانگیخت و خطر درگیری شدن هر دو کشور در یک جنگ تمام عیار را افزایش داد. دهلی نو پاکستان را به دست داشتن در این حمله در شهر تفریحی پهلگام متهم کرد، اما اسلام آباد این ادعاها را رد کرده است. در آغاز یک گروه مخفی به نام جبهه مقاومت مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. ایالات متحده آمریکا میگوید که این گروه زیر چتر گروه لشکر طیبه فعالیت میکند، گروهی که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و مرکز آن در پاکستان است. اداره ملی تحقیقات هند درباره دست داشتن پاکستان در این حمله گفته است که این کشور در برنامه‌ریزی، سازماندهی و فراهمسازی تسهیلات برای اجرای آن نقش داشته است. همچنین این اداره اعلام کرده است که ساجد جت که به عنوان اماهنگ کننده پاکستانی معرفی شده نیز متهم است، اما درباره محل حضور او جزئیات بیشتر ارائه نشده است. این حمله از سال 2008 تا کنون مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان هندی خوانده شده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. اتحادیه اروپا از راندازی برنامه 5 میلیون یورویی برای حمایت از بخش خصوصی افغانستان خبر داده است. وزیر خارجه جرمنی میگوید امیدوار است روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان را تا پایان سال جاری میلادی تکمیل کند. و سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در ماه گذشته میلادی حدود 250 نفر در افغانستان بر اثر بیماری‌های شدید تنفسی جان باختند. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. مجله خبری صبح رادیو آزادی را با این خبر آغاز میکنیم که وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که حدود 650 شهروند افغان که در چارچوب یک برنامه ویزای پذیرش در انتظار دریافت ویزا برای ورود به جرمنی بودند، درخواست‌هایشان رد شده است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این وزارت روز دوشنبه به این خبرگزاری گفته است که پس از یک بررسی همه‌جانبه این تصمیم گرفته شد که دیگر اجماع مبنای برای پابرجا ماندن تعهد پذیرش این افغان‌ها وجود ندارد. به گفته این وزارت، به افراد متاثر در روزهای اخیر به صورت کتبی اطلاع داده شده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت جرمنی هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد به شماری از افغان‌هایی که در حال حاضر در پاکستان در انتظار ویزای این کشور به سر می‌برند، نامه‌های رسمی رد درخواست بفرستد. اقدامی که به گفته جرمنی به این دلیل انجام می‌شود که دیگر اراده سیاسی برای پذیرش آنان وجود ندارد. با این حال، بر اساس گزارش‌ها از طریق دو برنامه دیگر پذیرش، هنوز این امیدواری وجود دارد که چند صد افغان دیگر زن و مرد به جرمنی منتقل شوند. وزارت داخله جرمنی شمار این افغانها را در مجموع 701 نفر اعلام کرده که به گفته این وزارت همکنون در پاکستان در انتظار به سر می برند و از حمایت حکومت جرمنی برخوردارند. این افراد کسانی هستند که جرمنی پیشتر به آنان تعهد پذیرش داده و بررسی پرونده هایشان جریان دارد. از میان آنان 619 نفر شامل برنامه پذیرش برای افغانستان می شوند که اعضای خانواده های 82 زن و مرد از کارمندان پیشین محلی هستند، افرادی که 4 سال پیش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان با نهادهای آلمانی در این کشور همکاری کرده بودند. در ماه آگست سال 2021 زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، بسیاری از افغانهایی که پیش از آن با نیروها و نهادهای خارجی کار کرده بودند از بیم انتقام جویی طالبان برای نجات جان خود به پاکستان رفتند. بسیاری از خانواده های افغان ماها و حتی سالهاست که در اسلام آباد گیر ماندن و در انتظار خروج از آن کشور به سر میبرند. حکومت ائتلافی محافظه‌کار جرمنی پس از به دست گرفتن قدرت در ماه می برنامه اسکان مجدد افغان های به ویژه آسیب پذیر را به حالت تعلیق درآورد. در این برنامه کارمندان پیشین محلی نهادها و مؤسسات جرمنی مانند وکلا و خبرنگاران، اعضای خانواده های آنان و همچنین افراد شامل بودند که در معرض خطر آزار و اذیت از سوی طالبان قرار داشتند. با وجود تعلیق این برنامه، شماری از افغانها که در محاکم جرمنی دعواهای حقوقی خود را بردند، موفق شدند ویزه این کشور را دریافت کنند. بر اساس گزارش‌ها، شمار این افراد که ویزه گرفته و به آلمان منتقل شدند از 300 نفر فراتر می‌رود. این افراد در پروازهای چارتر از اسلام آباد به استانبول ترکیه و از آنجا به جرمنی انتقال داده شدند. همچنین گزارش شده است که پاکستان به جرمنی تا پایان سال جاری میلادی مهلت داده تا تمامی این افغان‌ها را طبق برنامه‌های خود به آن کشور منتقل کند. در غیر آن، آنان به افغانستان اخراج خواهند شد. ماه گذشته حکومت جرمنی به شمار از این افغانها که در پاکستان در انتظار رفتن به این کشور بودند، پیشنهاد کرد که اگر از این برنامه خارج شوند و از رفتن به جرمنی صرف نظر کنند، کمک مالی دریافت خواهند کرد. گفته می شود ده ها نفر، هرچند رقم دقیق آن اعلام نشده، این پیشنهاد را پذیرفتند. در این حال وزیر خارجه جرمنی میگوید امیدوار است روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان را تا پایان سال جاری میلادی تکمیل کند. یوهان واتفول وضعیت افغانهایی را که در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی به سر میبرند جدی خوانده، تاکید کرده که انتقال این افراد در اولویت‌های حکومت جرمنی قرار دارد. شماری از افرادی که برایشان وعده انتقال به جرمنی داده شده و از چند سال به این سو در پاکستان اقامت دارند میگویند پلیس پاکستان زندگی را بر آنان دشوار کرده است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
در حالی که روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان فاقد اسناد در پاکستان به شدت ادامه دارد، وزیر امور خارجه جرمنی میگوید امیدوار است روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به آن کشور را تا پایان سال جاری میلادی تکمیل کند. یوهان واتفول وضعیت افغانهای مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند را وخیم خوانده، تأکید کرده است که انتقال این افراد که با گفته او تعهد قطعی برای انتقال به جرمنی دارند در اولویت‌های حکومت جرمنی قرار دارد. اولت روزنامه جرمنی به نقل از واتفول نوشته است بررسی های لازم و همچنان پروازها اکنون با سرعت بیشتر انجام می شود. وای پیش از این گفته بود که از طریق گفتگو با طرف پاکستانی موافق شده است برای پناهجویان افغان پذیرفته شده از سوی جرمنی تمدید 6 ماه اقامت در پاکستان را به دست آورد. اما او در اظهارات تازه خود تاکید کرده است که از آغاز سال میلادی آینده افغانهایی که در انتظار انتقال به جرمنی در پاکستان به سر میبرند با خطر اخراج به افغانستان مواجه خواهند شد. یوهان واتفول با اشاره به نقش وزارت داخلی جرمنی در روند پذیرش پناهجویان گفته است که پس از انجام تمامی ارزیابی‌ها تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا رد درخواست برخی افغانها بر عهده این وزارت است. او هشدار داده است که در صورت به وجود آمدن تأخیر بیشتر در این روند، پناهجویان افغان مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند با خطر اخراج به افغانستان روبرو خواهند شد. این در حال است که همکنون روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان در مناطق مختلف پاکستان با شدت ادامه دارد. شمار از افرادی که برایشان وعده انتقال به جرمنی داده شده و از چند سال به این طرف در پاکستان به سر میبرند میگویند پلیس پاکستان زندگی را برای آنان دشوار ساخته است. حادثه را امضا یک پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد به رادیو آزادی گفت:
ما با بدرفتاری شدید پلیس روبرو هستیم. مدت پیش پلیس شوهرم را بازداشت و به افغانستان دیپورت کرد. در آنجا طالبان او را بازداشت کرده و به شدت لطکوب کردند. پس از آزادی او دوباره از راه‌های غیر قانونی به پاکستان برگشت. از حکومت جرمنی می‌خواهیم هر چی زودتر ما را منتقل کند.
یک پناهجوی دیگر افغان مقیم اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت:
مدت 3 ماه میشه که من ویزه ندارم چون تنگدیدی بند است و هر ثانیه و هر دقیقه امکان داره که من دیپورت شوم. نه سازمان، نه سفارت و یا هیچ ارگان دیگه در این عرصه به ما کمک کرده نمیتونن. ما در سال 2025 در ماه مارچ ریمیدیکال شدیم به خاطر انتقال، اما تا اکنون انتقال داده نشدیم.
این افراد میگویند با خطر جدی اخراج از پاکستان مواجهند، در حالی که پیش از این نیز شمار از همکاران سابق افغان جرمنی از پاکستان اخراج شدند. یکی از همکاران پیشین افغان نیروهای جرمنی که اخیراً همراه با خانواده‌اش از پاکستان به افغانستان اخراج شده است، با شرط افشا نشدن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
زندگی ما در خطر است. همه به صورت پنهانی در طرز زندگی میکنیم که طالبان بازداشت ما نکنند. تلاش داریم تا دوباره ویزه پاکستان بگیریم و به آنجا برگردیم. از حکومت جرمنی میخواهیم صدای پناهجویان را بشنود و کسانی را که همکارانش بودند هر چی زودتر منتقل کند.
این در حال است که چند روز قبل به تاریخ 12 دسامبر شمار از پناهجویان مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند به رادیو آزادی گفتند که اخیراً ایمیل های درد درخواست پناهندگی دریافت کردند. با گفته آنان دست کم 350 نفر این ایمیل را دریافت کردند. اما یوهان واتفول وزیر امور خارجه جرمنی در اظهارات تازه خود شمار این افراد را 650 نفر اعلام کرده و گفته است که مسئولیت این موضوع بر عهده وزارت داخلی جرمنی است. او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزوده است که وزارت داخلی جرمنی این تصمیم را پس از سنجش تمامی جوانب حقوقی و واقعی اتخاذ کرده است. پیش از این در تاریخ 10 دسامبر حکومت فدرال جرمنی اعلام کرده بود که به طور رسمی درخواست پناهندگی شماری از افغانهایی را که اکنون در پاکستان به سر میبرند رد خواهد کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، جرمنی هزاران تن از همکاران مالی پیشین خود، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و فرهنگیان را به آن کشور منتقل کرد. اما بر اساس گزارش‌ها دست کم 2000 نفر هنوز در پاکستان باقی ماندند. در آخرین مورد 52 پناهجوی افغان که وعده پذیرش از سوی جرمنی به آنان داده شده بود از اسلام آباد به آن کشور منتقل شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتحادیه اروپا از راندازی برنامه 5 میلیون یورویی برای حمایت از بخش خصوصی افغانستان خبر داده است. در اعلامیه روز گذشته این اتحادیه آمده که این برنامه به نام برنامه تثبیت بخش خصوصی افغانستان از ماه آینده آغاز می شود و 3 سال و 6 ماه ادامه خواهد داشت. شماری از زنان، جوانان و بازگشت کنندگان ابراز امیدواری می کنند که این اقدام بتواند فرصت‌های واقعی کاری ایجاد کند. بیشتر در گزارش همکارم.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که برنامه 5 میلیون یورویی به نام برنامه تثبیت بخش خصوصی افغانستان برای حمایت از بخش خصوصی راه اندازی کرده است. این اتحادیه روز دوشنبه 15 دسامبر در اعلامیه گفته است که توافقنامه اجرای این برنامه با شرکت مالی بین المللی IFC عضو گروه بانک جهانی که توسعه بخش خصوصی را در سراسر جهان ترویج می‌دهد امضا شده است. در اعلامیه آمده که این برنامه سرمایه گذاری در شرکت‌های کوچک و متوسط را تسهیل می‌کند، از کارآفرینان حمایت می‌کند و دسترسی به خدمات مالی را بهبود بخشیده و بر مشارکت اقتصادی زنان، جوانان و بازگشت کنندگان تمرکز خواهد کرد. اعلامیه افزوده که برنامه تثبیت بخش خصوصی افغانستان از ماه آینده آغاز می شود و برای 3 سال و 6 ماه ادامه خواهد یافت. ورنیکا بوشکویچ پوهار، شارژ دافیر اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته که این برنامه بخشی از حمایت جامعه اتحادیه اروپا از مردم افغانستان است. در اعلامیه اتحادیه اروپا به نقل از خواجه آفتاب احمد، مدیر منطقه خاورمیانه پاکستان و افغانستان در IFC، آمده که گفته هرچند هیچ تلاش واحد نمیتواند همه چالش ها را برطرف کند، اما تقویت کسب و کارها راه عملی برای حفظ معیشت مردم و حمایت از افغان ها در بازسازی کشور با کرامت انسانی است. در همین حال شماره از زنان، جوانان و بازگشت کنندگان که به عنوان گروه های هدف این برنامه معرفی شدند، ابراز امیدواری می کنند که این اقدام بتواند فرصت های واقعی کاری ایجاد کند. سلیمه یعقوبی، کارآفرین و مسئول یک کارگاه خیاطی در شمال افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
یک اقدام بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر شود خوبتر و تنهای کسایی که نوشروع هستند، کسایی که متوسط است، کارگاه های خرد و کلان دیگه هم هستند که نام نیاز به حمایت داره، شاید از نظر اقتصادی با مشکل مواجه باشن، نتانند که تجهیزاتی را که لازم دارن بخرن یا امور امکاناتی را که میخواین فراهم بسازن که کارهایشان بیشتر پیشرفت داشته باشه.
یک جوان جویای کار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید مهارت دارد اما فرصت کار یا حمایت مالی ندارد.
فعلا میگن بیکار است و کار پیدا نمیشه، به حد اقتصاد یقین ضعیف است. پنج سال خودم در بخشانیه کار کردیم، فقط تلاش کردم گفتم یک جای وظیفه پیدا شدم.
یک افغان بازگشته از پاکستان که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که ایجاد زمینه شغلی راه برای بازگشت آنان به خودکفایی است.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه. زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. به توقع داریم که از حکومت یا از کدام موسسه که ما کمک شوه یک کار را برای ما پیدا کنه.
بر اساس گزارش ها پس از روی کار آمدن طالبان، بیکاری در افغانستان افزایش یافته است، زیرا بسیاری از شرکت ها و سازمان های بین المللی فعالیت خود را کاهش داده یا کشور را ترک کردند. پروژه های اقتصادی و خدماتی متوقف شده و دسترسی به قرضه و خدمات مالی محدود شده است. در این حال حکومت طالبان زنان را در افغانستان از کار در بسیاری ادارات دولتی و بخش های خصوصی منع کرده و این محدودیت ها باعث افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانواده ها و محرومیت از فرصت های اقتصادی شده و بسیاری از زنان تحصیل کرده و حرفه‌ای مجبور به ترک شغل یا تغییر حرفه شدند. سازمان بین المللی کار و دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد اخیراً گزارش‌های از سطح بالای بیکاری در داخل افغانستان منتشر کرده و هشدار دادند که این مشکل روز به روز در حال افزایش است.
بیشتر از خبر.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو این هبیتات میگوید که قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی را در افغانستان مختل کرده است. این در حالی است که شمار از باشنده‌های مناطق مختلف افغانستان و کارخانه‌داران نیز از نبود برق منظم شکایت دارند. بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو این هبیتات میگوید که کمبود گسترده برق در افغانستان به طور جدی بر معیشت شهروندان و فعالیت‌های تجاری تاثیر منفی گذاشته است. این نهاد روز یکشنبه 14 دسامبر در صفحه 133 سابق خود تاکید کرده است که قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده، فعالیت‌های اقتصادی را محدود ساخته و مانع از درس خواندن کودکان در شب می‌شود. یو نبیتات گفته است که خانواده ها در سراسر افغانستان هر روز با قطعی برق مواجه هستند و این موضوع نیاز فوری به دست یافتن برای حل های پایدار و دراز مدت را نشان می دهد. در ادامه تاکید شده که سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر برای ساخت شهرهای پایدار و مقاوم در افغانستان ضروری است. این در حال است که شماری از شهروندان افغانستان در ولایات مختلف از نبود برق منظم و سرد شدن هوا شکایت داشته و می گویند در حالی که نیاز شدید به برق دارند اما پارچه‌ای ها بیشتر است. عزت‌الله 15 ساله باشنده شهر کابل در مورد مشکلات قطع مکرر برق به رادیو آزادی گفت:
ما از مشکلات برقی خیلی رنج می‌بریم. در طول 24 ساعت است که ما بیشتر از یک ساعت برق نداریم. او هم نیمه شب میاید بسیار زود، بعد از 20 دقیقه 25 دقیقه میره. ما نمیتونیم درس آنلاین بخونیم. واسه ما شرکت برشنامی است که اگر برق و مگر پرچوی هم دارن به اندازه باید به همه مردم عادلانه تقسیم بکنند.
پاچا یک باشنده تنگی سیدان ولسوالی دایمرداد ولایت میدان وردک میگوید که از گذشته ها به این طرف برایشان برق توزیع نشده است و با آنکه چندین بار پیشنهاد کردند اما توجه صورت نگرفته است.
ما خود
از حساب برق، برق ندارن، ما از شمسی و سولار استفاده میکنیم. در منطقه ما اصلا برق نبوده، از سابق یک برق شخصی را جور کردیم، مردم قریه بازم سیلابا خراب کردیگه، پیلن برق زنده ندارم، از همون سولار را استفاده میکنم و بس، و ضرورت هست که برق باشه.
مسئولان شمار از کارخانه های تولیدی نیز از کمبود برق و پارچه‌ای های بیش از حد شکایت دارند. فیروز خان مسئول یک از کارخانه های تولید بود در شهر کابل میگوید که روزانه بین 2 تا 3 ساعت برق برای آنان توزیع می شود که برایشان کافی نیست.
برق نداریم، والا در عرصه برق بسیار مشکلات داریم. همین هر دفعه، هر لحظه، هر ثانیه کل کار ما که برق است. 1 ساعت، 2 ساعت ما برق داریم، از این بده بیشتر برق نداریم. بر برق 100% ما ضرورت داریم. اگر برق باشه تولیدات ما 500، 400، 600 بالا میره. ما روز 500، 600، 700 یک هزار از بازار تیر میگیریم. دو کار باز ما فایده کرده نمیتاریم. ولی اون کارهای ما کرد برق باز پیش میره، باز دو کار ما فایده کرده میتاریم.
تلاش کردیم نظر حکمت الله میواندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل طالبان در پیوان به گزارش یون هبیتات و نگرانی های مردم را بپرسیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان به تاریخ 11 آذر از امضای قراردادی میان وزارت انرژی و این حکومت و شرکت خصوصی عزیزی گروپ بردش 10 میلیارد دلار آمریکایی برای تولید برق خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان با نشر خبرنامه در شبکه یک اعلام کرده بود که بر بنیاد این قرارداد پروژه تولید 10000 مگاوات برق از منابع گاز، زغال سنگ، آب، باد و آفتاب را اندازی خواهد شد. بر اساس این خبرنامه 4000 مگاوات برق تولیدی به مردم عام و 6000 مگاوات برق دیگر به فابریکای صنعتی اختصاص خواهد یافت. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یون هبیتات میگوید که عدم دسترسی بیش از 80% مردم افغانستان به برق قابل اعتماد، صحت، مسئولیت و محیط زیست را تحت تاثیر قرار میدهد. این نهاد یک ماه قبل افزوده بود که افغانستان هنوز یکی از کشورهای است که از نظر انرژی بسیار ناامن است و بسیاری از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکیان که استفاده گسترده از آن به تخریب محیط زیست دامن میزند. افغانستان از چندین سال به این طرف بخش زیاد برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجکستان وارد میکند. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار پیش از این گفته است که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین میشود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه میکند.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در ماه گذشته میلادی حدود 250 نفر در افغانستان بر اثر بیماری های شدید تنفسی جان باختند. این در حال است که خانواده هایی که اعضای آنان به این بیماری ها مبتلا هستند در ولایت های مختلف از عدم دسترسی مناسب به مراکز و امکانات صحی شکایت دارند. بیشتر در گزارش همکارم.
همین نفس تنگی داخل این محیط منطقه ما هم نیکتان و خانواده ما بیشترین خانواده ها همین نفس تنگی دارن.
لطیف باشنده 60 ساله ولسوالی زندجان ولایت هرات میگوید که همسر 55 سالش از نفس تنگی شدید و بیماری های تنفسی رنج میبرد، اما در منطقه شان مرکز صحی و امکانات کافی وجود ندارد.
دکترم بودیم به هرات بنامه لیه دو گفته که سپس قلبم پیدا کرده بازم جگه به ایدواد خیلی ما دکتر کم داریم.
فولاد خان باشنده ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا نیز سخنان مشابه دارد و میگوید که بسیاری از اعضای خانوادهش و همچنان مردم قریهشان به دلیل آلودگی هوا به بیماری های مختلف تنفسی مبتلا شدند. او به رادیو آزادی گفت
نو ډیره خره کاندغه د تنفسی ناروغي ورته پیدا شوې دي پکتیا یې مرکزونه چې دي
بسیاری از مردم به بیماری های تنفسی مبتلا هستند. در اصولی سمکنه فقط یک مرکز صحی در شهر نو وجود دارد. وقتی هم به آنجا می رویم دوا ندارد و دکتر متخصص هم حضور ندارد. در هر خانه یک مریض است و از روی مجبوری فقط به دواهای یونانی خانگی اکتفا می کنیم.
فولاد می افزاید که ساکنان بسیاری از ولسوالی ها به دلیل نبود ترانسپورت مناسب برای رفتن به مراکز صحی دوردست ناچار می شوند درمان خود را به تأخیر بیندازند. باشندگان شمار زیاد از ولایت های دیگر نیز در پیام های صوتی ارسالی به رادیو آزادی شکایت های مشابه را مطرح کرده و خواستار توجه جدی به ایجاد مراکز صحی و فراهم سازی امکانات درمانی شدند. این شکایت ها در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت در گزارش تازه ماهانه خود اعلام کرده است که در ماه گذشته میلادی در سراسر افغانستان 248 تن بر اثر بیماری های شدید تنفسی جان باختند. این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه 14 دسامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که در ماه نوامبر میزان این بیماری ها نسبت به ماه اکتبر 24.6% افزایش یافته و 147,138 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است، در حالی که در ماه اکتبر 118,090 مورد بیماری های شدید تنفسی ثبت شده است. در گزارش آمده که سازمان جهانی صحت از طریق 128 مرکز صحی در 23 ولایت خدمات صحی ابتدایی را به مردم ارائه می کند. شماری از دکتران با تایید افزایش بیماری های شدید تنفسی در کشور توصیه می کنند که خانواده ها اقدامات پیشگیرانه را رعایت کنند تا از ابتلا و عوارض جدی احتمالی آن جلوگیری شود. از جمله دکتر عطاالله سیام متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت:
سیستم تنفسی بسیار حساس است و اگر حتی اندک آسیب ببیند به ویژه در کودکان به سرعت می تواند سبب مرگ شود. افرادی که در مناطق دورافتاده زندگی می کنند نخست باید ریاست های صحت برایشان امکانات و کلینیکا را فراهم کنند. همچنان خانواده ها باید خود و به ویژه کودکانشان را از هوای سرد محافظت کنند، لباس گرم بپوشند و از مایعات و غذاهای گرم استفاده کنند.
سازمان جهانی صحت همچنان ابراز نگرانی کرده است که افزایش شمار بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه نیازمند تمویل کافی برای تامین خدمات صحی است. با این حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گفته‌های شهروندان و گزارش سازمان جهانی صحت پاسخ نداده است، اما پیش از این مقام‌های این وزارت نیز پذیرفتند که بسیاری از مناطق و ولسوالی‌های افغانستان از امکانات صحی کافی محروم